درنو دوستانو زما اجملند او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه او منی سار مو په خیر او نیک مرغه و ساده. ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو تود هرکلی کو او په دې هیله یو چې خاو خوشاله ورځ مو پایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. نوموړي دا خبره پرون د بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره مرکه کې کړي. د فرا ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان د تیرې چهارشنبه د ورځې د هلیکوپټرې د نسکورېدو پیښه کې وژل شوي وایي د خپلو مړو او عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. او د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کوردمیشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. خغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه یې پوره کړي غواړي بیا واک ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی په ډاګه د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې کاندیدۍ خبره کوي. د افغان حکومت اپوزیسیون او سیاسي ائتلافونه هم د ولسمشر د روانو انتخاباتو په اړه په خپلو کې سلام مشورې کوي خو تر اوسه پورې کاندیدان نه دي اعلان شوي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د رواني حمل یا ورید میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان د تیرې چهارشنبه د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. دغو کسانو د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې نه خپل مړي ورسپارل شوي او نه یې هم لوړ رتبه چارواکو پوښتنه کړې ده.
تر اوسه د غزموږ مړي جنازې زموږ تر لاس لاندې راغلي نه دي. پرا ټول ته پټه دی چې څنګه د 102 ورځې تیریږي. موږ دغه مقامات څخه خواهش کوو هیله کوو چې په دغه حصه کې همکاري وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبه په ورځ د فرا په انارداري ولسوالۍ کې وغورځي چې لامل یې د 200 کلي اردو مرستیال او د هرات د ولایتي شورا رئیس په ګډون 15 کسان مړه شول. دفاع وزارت وایي پیښه د تخنیکي ستونزې او له غره سره د هلیکوپټر د ټکر له امله رامنځته شوې. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. د غور چارواکو ولایتي شورا وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په 100 جریبه مځکه کې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړي په اصلي او اساسي ډول جوړیږي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ازادي رډیو ته وویل
مردم دین دوست و علم پرور تله ایثار کردن امروز کسی یک بل زمین خود
دیوایی دا تله سیمی علم پرور خلکو قربانی ورکړي. نن څوک یو جریب زکنه ورکوي خودی سل جریب زکه د پوهنی او خلکو د خدمت لپاره وقف کړي. دا غور سرپرست والی حبیب الله راتمن شویل د لوړ زده کړو دا موسسه په دریو پولونو کې جوړیږي چې سلوی اخترسي واحدونه به ولري. دا ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کوردمیشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په همدې حال کې ترکیه یو ځل بیا ګواښ کړی چې خپلې پولې ته نږدې په منبج ښار کې به د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک وسلوال ځواک پر نوي پوځ د ډیموکراتیک وسلوال ځواک پر ضد نوې پوځي عملیات وکړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د کوردانو له ډیموکراتیک وسلوال ځواک څخه ملاتړ کوي او دا مهال شاوخوا 2000 ځانګړي امریکایي سرتیري له همدې وسلوالو سره په سوریه کې د سختریزو پر ضد جګړه کوي. د ترکیه حکومت بیا د کورد وسلوالو دا ډله یوه تروریستي ډله بولي. ترکیه او امریکا درې میاشتې وړاندې موافقه وکړه چې د سوریه له شمالي ښار منبیټ څخه به کورد وسلوال وځي او په سیمه کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ترکیه او امریکایي ځواکونه په ګډه ګزمې کوي. د کیوبا ولسمشر نن مسکو کې خپل روسي سیال سره د دواړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. میګول دیاس کینل چې تیر ورځ روسیې ته ورسید په داسې حال کې روسي مشرانو سره ویني چې د کیوبا او امریکا ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. میګول دیاس کینل او ولادمیر پوتین به کرملین کې له یو بل سره ویني او پر مختلفو دواړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د پخانی ولسمشر بارک اوباما د واک پر مهال واشنگتن له کیوبا سره د اړیکو نورمال کول لپاره ګامونه واخیستل خو لکه نه چې ډانلډ ټرمپ د متحده ایالاتو ولسمشر شوی د اوباما د دورې زیاتره اقدامات لغوه کړي. سپین مانی، کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا د مستبد رژیمونو د مثلث په نوم یاد کړي او پر درې واړو هیوادونو یې نوي اقتصادي بندیزونه هم لګولي دي. او روسیه پرون د اوکراین پر 322 مخکخو شخصیتونه او تشپېته کمپنۍ چې د اوکراین لوی سوداګرو چې د اوکراین لوی سوداګر دي مالی بندیزونه ولګول. روسیه ویلي چې دا بندیزونه د روسي وګړو او ادارو په وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه فعالیتونو په عکس العمل کې لګول شوی. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي غواړي د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. نوموړي پرون له بلومبرګ خبري شبکې سره په یوه مرکه کې دا څرګندونه کړې. پر دې موضوع په ریپورت سربې راوړي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دی. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غوالي چې د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. خاغلی غنی دا خبره پرون له بلومبرګ خبری شبکې سره په یوې مرکه کې وکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکو وری میاش په پای کې وشي. خاغلی غنی په دې مرکه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له افغان دولت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره په ډاګه کړ چې غواړي د جمهوري ریاست د بلې دورې لپاره هم کاندید شي. خاغلی غنی د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې خپل پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره خپل لیوالتیا ښیي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو او ګوندونو ترمنځ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او د نظر وړ کاندید د غوره کولو لپاره پراخې سلامشورې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې په راروانه اونۍ کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو محل ویش اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راروانې حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د رواني ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د ملي یووالي له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. افغان ولسمشر ویلي له دولت سره د مستقیمو خبرو له لارې طالبان کولی شي د افغانستان د جګړې چې لسګونه زره افغانان مړه او مایوبه کړي او د امریکا 900 میلیارد ډالر پرې لګېدلي دي په ختمولو کې مرسته وکړي. خاغلی غنی ویلي چې طالبان او نور تروریستي ډلې هڅه کوي چې زمونږ خپل هیواد د تاوتریخوالي په مرکز بدل کړي. نو موډي بلومبرګ خبری شبکې ته ویلي چې موږ ټول له یو بل سره د همکارۍ سطح ته رسیدو ته اړتیا لرو، نه له یو بل سره ټکر او مخالفت ته. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دوامدار سوله به دا هیواد له موجوده فقر څخه وباسي. د افغانستان جمهور رئیس وړاندې ویلي چې له تیرو 40 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره موږ ډیر زیات پر خپلو طبي شتمنیو تمرکز کوو، مالی لارې چارې برابرو او له سیمې سره وسلیږو. له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان نشي کولای د نړیوالې ټولنې پر اوږو بار پاتې شي. د خاغلی غنی په خبره افغانستان باید په یو پانګه بدل شي څو وکولی شي چې له 2040 کال وروسته په خپل امنیتي لګښتونه پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې. په 2018 کال کې بیا دا شمېر 14 او وړم کال 14. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوسن یا پولیو د مثبتو پیښو زیاتېدو د عام روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. د عام روغتیا د وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په هلمند، قندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګوسن یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د صحت عامه وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر غلام دستگیر نظری تیر شپه ازادي راډیو ته ویل له پولیو ضد کمپاینونو څخه په ټول هیواد کې د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل د پولیو د پیښو د زیاتوالي اصلي علت دی.
متاسفانه بزرگترین چالش را که پروگرام محو پولیو در افغانستان دارن ناامنی و
دیوی لبد مرغه په افغانستان کې د پولیو د ختمولو پر وړاندې لوی آزمون ناامنی او لو واکسین نه د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل دي. موږ د شپږ ولایتونو یو شمېر ولسوالیو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د موجودیت له امله لاسرسی نه لرو. د ملګرو ملتونو او قومي مخورو په منځګړتوب هڅې روانې دي چې وسلوال مخالفان مو پرېږدي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړو. د پولیو تازه پیښه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ښکاره شوې ده. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 14 او وړم کال بیا 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د عام روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی د غراز له کورنۍ هم غوښتنه کړې ده چې خپل کوچنیانو ته ګوزن ضد واکسین ورکړي. د یونیسف د پولیو ضد مبارزې د پروګرام ویان کمال شاه ازادي راډیو ته ویل
دا پروګرام یو به طرفه پروګرام دی او د ماشومانو لپاره پروګرام دی. ماشومان هر ځای ماشومان دي کاغه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي، کاغه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې وي. نو په دې مورید باندې زموږ خاص له دوی نه دا ده چې دوی کمپاینونو ته په خپلو سیمو کې همکاره واوسي. نو میندې او پلرونه هم باید په دې کې ډېر زیات همکاره واوسي او خپل ماشومان په هره دوره کې دوی باید واکسین.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې. پولیو یا د ماشومانو ګوزن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لارې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي.
و موریدل چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت او امدارنګا د یونیسف اداره په افغانستان کې د پولیو یا د ګوزن د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. په دې لړ کې تازه پیښه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ثبت شوې. په هلمند کې د روغتیا ریاست چارواکي وایي دا په تیرو 15 میاشتو کې چې په یو شمېر سیمو کې واکسین نه دي کړي د پولیو پیښې مخ په ډېرېدو دي. په دې سره په هلمند کې د پولیو پیښې درې خو په ټول افغانستان کې نو نشوي. ولکه طالبان کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي او د روغتیا مسولین وایي د پولیو واکسین باید کور په کور تطبیق شي. زموږ همکار الیاس دایی د هلمند عامه روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسول ډاکټر اسمت الله همت سره مرکه کړي او په سر کې د دې نوې پیښې په اړه ترې پوښتلې.
هلمند کې نوزاد ولسوالۍ کې بیا یو د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوله چې هغه ماشوم چې دی انجلۍ ده، پرشته نومیږي، د صفت الله لور ده، د خیر محمد نیکه دی او د 24 میاشتو ده. دا د نوزاد باوړۍ ساحه ده چې د غورغوري په نامه یادیږي. نو هغه دښ ساحه ده باوړۍ دي. واقعا چې موږ په ډېر تعصب سره باید ووایو چې هلته د 8 میاشتو راهیسې موږ د واکسین تطبیق نسته. نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته واکسین تطبیق نسي نو طبعا به د پولیو پیښه رامنځته کیږي.
نو دا څه ډول څنګه یو بل خطر د پاره زنګ نه دی؟ موږ یو میاشت مخکې یو بل ماشوم درلودی، درغه مخکې مونږ عدالت کې درلودی، اوس نوزاد کې فکر کوي وایروس ډیر کوي سوی دی، ډیر غشتلی سوی دی.
یوازې نوزاد نه، په اوزای جنوب غرب کې دا وایروس ډیر کوي دی، ډیر غشتلی دی. موږ گاونډي ولایت کندهار کې نه پیښ لرو. دا اوس د نوزاد د پیښ سره جوخت میوان ولسوالۍ کې وایي پیښه مثبت سوله او دا رقم نورستان کې. نو دا وایروس چې یو ماشوم په پلجخته کې د دې وایروس دونه کوي کیږي چې 200 ماشومان ته نور دا وایروس خپریږي. د دې وایروس تبم داسې ده ک څونه شي هغه ساحه در کور د واکسین در کور لاندې نیول کیږي او هغه ساحه واکسینیږي. دا وایروس ځان غلي کوي، پټي کورک نسیم ډیر ضعیف، یو ځای په یو کونج کې پټي لکه هغه ضعیف دشمن نو کوم وخت واکسین نه کیږي او بیا چې ما شوم په پل جخته کې د ډیر کوي ډیر لکه په شش استلا درتوه ملک هغه نظامی استلا چې ساحه یو دشمن څخه نیول کیږي هغه په جلت ډیر غشتل کیږي نو دا ویروس هم مثال دار کم دی کوم ما شوم په پل جخته کې د ډیر غشتل کیږي لکه یو ساحه چې ونیسي یو ساحه چې دغه کې نو طبعا ک واکسینونه تل نور هم تطبیق نسی واکسین کور په کور تل تطبیق نسی او ټول د 2015 کال ماشومان واکسین نسی دا پیښه به نور هم رامنځته کیږي
ولی په شمالي افغانستان کې نسبت جنوبي افغانستان ته ختیځ افغانستان ته د پولیو پیښه کمې دي
په ډېر تعصب سره بوم په وزای جنوبي غرب کې څونه چې په شمالي افغانستان کې خلک واکسین ته تشویق دي په وزای جنوبي غرب کې دورنې تشویق څونه چې کورنۍ هلته د واکسین د ټیمو سره همکار دي دلته نه دي همکار څونه چې هلته د واکسین ټیمو ته خلک زمينه مسایده خلک بیا یو کښنه کې پاتې کیږي هغه واکسین ټیمو تر ولې کلینیکو ته بیا واکسینې هیڅ یو ماشوم د واکسین څخه په شمالي ولایتو کې نه پاتېږي خو په تعصب سره بوم متاسفانه بوم چې په وزای جنوبي غرب کې ډېر خندونه د واکسین ټیمو ته د واکسین پروګرام ته او هغه کورنۍ چې ټیمونه مرزي هغه هم تشویق نه دي ماشومان پرېږدي به د ماشوم اته پټي او مریض دی او څنګه دی نو دغه لتونه دي چې د خلکو همکاري نسته او د واکسین د ټیمو پر وړاندې خندونه او د واکسین د تطبیق په وړاندې خندونه نو دغه لتونه دي چې په وزای جنوب غرب کې کیسونه او د وایروس په ډیر شدت سره روان دي او په شمالي افغانستان کې نسته
ډاکټر صاحب د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي باندې تاسو بحث روانو د حکومت مخالفینو سره هغه کوم ځای ته رسیدلې دي څومره پیشرفت شوی دی پکې
بس خو د ولایت په سطح د اوزه په سطح زه فکر کوم چې د اوزه د سچ څخه وتلی باستي وس نو په لوړ سطح مرکزی سطح د بس روان دي خبري روان دي زه فکر کوم چې ډیر نږدې سوي ان شاء الله د مشرانو د اغه اطلاعات څخه چې موږ په بس اختایو په خبرو اختایو ان شاء الله د مشکل ته ډیر ژر د حل لار پیدا شي خو بیا هم د یوازې د مشرانو پر ځنه محدود کوم دا خبره او نیم د صحیح پرسونل پر او نیم د صحیح خدمات پر ولسونو کومونو سپنجورو ولماو ټول هغه خلکو ته چې په ټولنه کې ژوند کوي او خپل د بچانو د ښه صحت لپاره دوی مکلف دي نو زه وایم چې دا یو خطرناک ویروس دی یو مېبون کې او یا مرګونی ویروس دی د دې په وړاندې باید مبارزه وکړي او کومک وکړي او همکاري وکړي او په هر قیامت چې وي هر ځای چې وي قسم د کور ته د واکسین ټیم نه رسیږي نو ورځي باید بل ځای دوی په لټنه وکړي خپل مشمن واکسین کې بویزي او کدا سه خدامه کې په پل جخته کېږي به د ګرد عمر د یو کور د وژو بار جوړي ځای مشمن
د هلمند د عامه روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسول ډاکټر اسمت الله احمد سره مو مرکه اوریده
ازادي خبری مجله اوري
او سمدا چې نړیوال رسنې د افغانستان په اړه څوي سفول استانګز ورته کتنه کړې
بلومبرګ خبرونه لیکي د افغانستان کړکېچن وضعیت لا پسې خرابېږي د خبرونې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د معلوماتو لمخي په سیمو د حکومت کنټرول مخ په کمیدو ده د مطلب په یو برخه کې راغلي کله یوې خو افغان پوځیان د مرکز د امنیت په نیولو بوختي او امریکایي عسکري هم ملاتړ کوي لبلې خو د کندهار د ورستی بریټ په سیر بریډونه مخ په زیاتی دودي په کندهار کې د میزان پښپګشتم په یو وسلوال بریټ کې د کندهار ځواکمن امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق او د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسین لو وجل شول بلومبرګ په دوام کې د مخدره موادو د تولید د زیاتیدو او د وچکالۍ پراتلو بحث کړي خبرونه په دې ارتباط د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار ورستی ریپورت ته اشاره کړې ده بلومبرګ لیکي کته هم امریکا د مخدره موادو پر ضد عملیاتو د تر سره کولو لپاره 8 میلیارډ او 900 میلیون ډالر بیل کړی خو په 2013 کال کې په افغانستان کې د تاریاکو د کښت اندازه د 2012 کال په نسبت څلور برابر زیاته شوه د خبرونې په لیکنه د اوبو کمښت په افغانستان کې چې 40% خلک یې بسګر دي د غنمو کرکیل هم له ګواښ سره مخ کړی ده او واشنگتن پوسټ ورسپانې هم د سیګار پر ریپورت تمرکز کړی دی د ورسپانې په لیکنه د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په دې ریپورت کې چې د پنځمې پورې خبر شوې د افغانستان د سورستیو میاشتو یو تت انزور استل شوې ده ورسپانې لیکي سیګار په خپل ریپورت کې د طالبانو لاسته راوړنې په هوایي بریدونو او د وسلوالو په حملو کې د ملکانو تلفات لې اداري فساد سره کمزوري مبارزه او د مخدره موادو د تولید زیاتوالي ته اشاره کړې ده واشنگتن پوسټ لیکي خلکو د خیراتلونکو په هیله په ولسی جرګه کې د خپل وکیلانو د ټاکلو لپاره رائے ورکړي او هم له طالبانو سره د سولې د خبرو هیله رامنځته شوی. خو په عین حال کې سیګار په خپل ریپورت کې له طالبانو سره په مبارزه کې ناکامیو او د مخدره موادو پر ضد د کمپاین کمزوریو ته معتدله کتنه کړې ده.
د امریکا د دفاع وزارت وبخیده امریکا د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دي. جیمز ماتیس وای چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانیو د طالبانو د پرمختګ مخه نیولې. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې عموما په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو د جګړې د وضعیت په اړه څه نوی د سه شنبه په ورځ وویل چې د سش کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې تر زر زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ماتیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځوانان جګړه پر مخ بیایي، یوازې د دوی مرشوب لوته وګوري. په اګست او سپتمبر کې تر زر زیات ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي او دوی په میدان کې جګړې ته لا هم دوام ورکړی دی. له زیاتو تلفاتو سره سره ماتیس افغان ځواکونه په دې وسایل چې طالبان یې نه دي پرېښي چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي او یا د افغانستان انتخابات ګډوډ کړی شي. د امریکا دفاع وزارت تر 2018 میلادي کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب لو شمیر خپراوه، خو له هغه وروسته د افغانستان د حکومت په غوښتنه د افغان ځواکونو د مرجوب لو په اړه د معلوماتو لوړاندې کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ له واشنگتن څخه د باندې په یو کانفرنس کې پوځي خبريالانو ته وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه د معلوماتو د خبرولو په باب پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نغواړي چې په دې اړه جزئیات څرګند شي. د امریکا دفاع وزیر او لوی درسیز دواړه وایي چې له طالبانو سره د سیاسي پخلاینې لپاره سیمه ییزه ستراتیژي د پرمختګ په حال کې ده. ماتیس وویل زموږ له نظره دا ستراتیژي نتیجه ورکوي، خو څه چې منلې دردون کړي دا دی چې پرمختګ او تشدد خوا په خوا روان دي. جیمز ماتیس وایي په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو شمیر چې په 2013 کې له 1,40,000 تر 1,50,000 پورې وو اوس شاوخوا 15,000 دی. خو له دې سره سره د افغانستان امنیتي وضعیت هومره خراب شوی نه دی، ده دا یو پرمختګ وباله.
د افغان ولسمشر دوهم رسیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورت کې
افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خبريالانو ته د مرګ شوبلې اوختل، د حکومتي او غیر حکومتي کسان لخوا د دوی په وړاندې توتريخواله او د مافیات فرهنګ شتون د خبريالانو په وړاندې د توتريخواله عمده لاملونه بولي او په دې اړه اندېښنه ښیي. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د پنځشنبه پورس په کابل کې د نومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د توتريخواله او جرایمو د مافیات د ختمېدو د نړیوالې ورځې په منځخونډه کې ویل سره لا ډېر هڅو بیا هم خبريالانو او د رسنیو مسولین لګواخ او خطر سره مخ دي.
مو امروز روز بین المللی
دی وای موګنن په داسې حال کې د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي او جرایمو د مافیات د ختمېدو نړیوال ورځ منځو چې له بدمرغه افغانستان د خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو نشمیرل کیږي. په تیر سو کلونو کې د خبريالانو د رسنیو د مسولینو په وړاندې د توتريخوالي سلګونه قضیه ثبت شوې دي چې یو شمېر د خبريالانو د مرګ لامل هم شوی.
په کوشته شدن خبرنګاران منجر
خغلی دانش ویل چې حکومت په تیر وټول سکلونو کې د خبريالانو د ستونزو د هواري لپاره ډېری هڅې کړې چې د په خبره د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول او د خبريالانو د ملاتړ صندوق پرانستل خې بیلګې دي. ل 2013 میلادي کال رئیس د نومبر 2 د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع د پریکړې لمخې د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي او جرایمو د مافیات د ختمېدو نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي او پترس کې د دغه سازمان لغړو هیوادونو غوښتل کیږي چې د خبريالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي یادې غونډې ته ویل چې افغانستان د بیان د ازادۍ لارخه په نړیواله کچه په خزای کې ده، خو په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې توتريخواله د اندېښنې وړ ده. خغله شریفي وایي په تیرو دوو کلونو کې افغانستان د خبريالۍ د مسلک لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په 2018 میلادي کال کې شل او په 2013 میلادي کال کې 14 خبريالان پکې وژل شوی. په دغه ناست کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځنګړی استازي تادمی چې یماماتو د خبريالانو په وړاندې د جرایم او توتريخوالي د پیښو زیاتوالي د اندېښنې وړ وباله او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا د افغان خبريالانو سره د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. دا وایي دا یو تریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د جرایمو کچه لوړه شوې ده. په زیاتو خبريالانو حمله شوې او ګواښل شوې دي. د دغو پیښو عاملین باید په دې باور نه وي چې دوی له قانون نه پورته دي. د مافیات فرهنګ باید ختم شي. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د یو لارښود د جوړولو خبر ورکوي او وایي چې د دغه لارښود له تصویبېدو وروسته به یاد لارښود پر رسنۍ وویشل شي چې ورڅخه د یوې پالیسۍ په چوکاټ کې ګټه واخلي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي څو د پوینا خپل ناتمامه کارونه تکمیل کړي. نو مولي دا خبره د بلومبرګ خبری شبکې سره په یو مرکه کې کړي. د فرا ولایت هغه کورنۍ چې خپلوانې د تیر چهارشنبه د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسو د جوړولو کار پیل شو. د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. او د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کوردمیشتو سیمو کې ګډې قسمې پیل کړې. دوستانو خبرونه مولا ازادې راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضح توګه اوریدلی شئ. مخکې له دې نه چې زما همکار ارش همایون سټوډیو ته راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، په مخړې د ژوند رنګونه ده.
د ژوند رنګونه نوم دې څه ده؟
ببرک.
څه کار کوي؟
زدلتا دا کباړ غان ارس ټور مکان دا کباړ په الته په کباړی باندې خرڅو دا غان دړو غوغان ته الته بس بیا سخریش پګنی مو بجی زمان درس مختب ته مختم نه لسنی مو بجی رازو بیا دل ترازو جنگلان کو کباړ پکټلو خرڅو او بیا دو بجی مدرسې ته زمان درس نه دل ترازو بیا اوس ما هم مستان زو کباړ هرڅ ګلتا ډوړی یا چشای ای بس کورته وړو.
څنګه ده چې لدغه کار سره درس هم وای څنګه وخت ورته پیدا کوي غوته؟
بس نو وخت پیدا کوم خواته ګرځو خرګاډ را سره ده خواته ګرځو بس دلته بیرته رازو به د جنا بیرته ز کور ته کور نه هلته لار سي ډوډۍ خرو یا سي یا نه بس مدرسې ته لار سي مدرسې نه بس هم دغه وخت هغه کیږي.
خو ځینې نور ماشومان او ځوانان چې موقته چې دغه کاروبار کوي هغوی مکتب نه ویل کنه ته څنګه مکتب سره وای؟
زه بس ما ورور وای وای ته دا کارونه ماغه کوي ته مکتب او مدرسې ته ځان کلکا.
نو بیا ولې دا کاروبار کوي چې ورور دې مرته وای چې می کوي؟
خو نه وای وای دیم کوي او هغه مکتب او مدرسه موایا پیدا کارم کوي.
نو ته خو عمر دې کم دی څومره وخت کې چې دا کار دې شروع کړی؟
ایما اتکله نه نه ما شروع کړی دا اوس زه 14 کلنی ما.
کله چې راځي دلته کثافات خلاص وه کنه ناروغي کې خو نه
منګ ور سره مختصوی لوړکین نه ور سره مختصوی منګ اکلا کې غن نازک خلک دي سي دلته بس مریضيږي اخوات لار سي بس خلو پټي بس دي.
پتا خو به د کثافات د ډیران بوی بد نه لګيږي؟
نه لګيږي.
څنګه دی بیا دغه کار چې کوي ژوند ور سره جوړ دی کنه؟
زه بس شکر الحمدلله ور سره خی منګ مکتب مدرسه وای رو رو ما وای دا کارونه مکو او دا مدرسه او مکتب وای وای دوته اس مغز ګنت د مغز ما هغه کا وای دا مدرسه او مکتب ته دي ما صحیح کا.
و نو کته درس او مکتب نه وای به ټول عمر هم دا کار کوي؟
او
چې دا چې خپل کور ته کار کوي په دومره کم عمر کې کنه، نو سخته خو به نه وي؟
سخته خو دی، بس نو مجبوریت لپاره کوو. پلارګان بوډاګان دي، بس هغه دوی نسي کوی، هغه دغله دغه نه ختم دي. نو
خوشحاله اوسې، مننه،
ژوندی اوسېږي.